द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سړی مشه خزرمن اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه وري نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 18 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې تاو دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبې د شپې 18 نیمې بجې دي ستاسو قربانای ما زمونه ز شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د یو شیعه تن په فیسبوک د مذهب د سپکاوي د موادو خورولو په جرم کې پانسی کړی دی دا په پاکستان کې د لانجمن سایبر کرایم د قانون لاندې عملی شوی لومړی د پانسی سزا ده
د پنجاب صوبې بهاولپور ښار د ترهګرۍ په ضد د یو عدالت جج شبیر احمد د لړکانی اوسیدونکو تیمور رضا باندې د جرم ثابتو دوروستو هغه ته د پانسی سزا واوروله
اخو د افغانستان په ختیځ چین ولسوالۍ کې یو افغان سرتیری د شنبې په ورځ درې امریکایي عسکر وژلي دي او یو تن یې په ډزو ټپي کړی دی
دا وخت په چین ولسوالۍ کې افغان او امریکایي عسکر په شریکه داعش ترګرو په ضد پوځي عملیاتو کې اخته دي
بلې خوا د امریکا حکومت خپل خصوصي ځواکونه د فلیپین سرتیرو سره د داعش ډلې پر ضد په مراوي ښار کې د جګړې لپاره لیږلي دي
د فلیپین پوځ یو بیان لیفټیننټ کرنل جو آر هرارا په مراوي ښار کې یو خبري کانفرنس په وخت ویلي چې امریکایي عسکر به په جګړه کې برخه نه اخلي دوی به صرف تکنیکي مرستې وړاندې کوي
سرټکی تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی حکومت یو عدالت د شنبې یا خالی په ورځ د مذهب سپکاوی په سر یو تن تیزندي کړی دی عدالت ویلی دی دغه تن چې 10 کلن وو په خپل فیسبوک او واتس اپ یې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد د کرکې او نفرت مواد خپره کړی وو د پاکستان کې د سایبر کرایم د قانون عملی کېدو لومړی تینځندۍ سزا وه چې ورکول شوې ده د ترهګرۍ د مخنیوي اداري ځواکونو تیمور رضا وړاندې نیولی وو او دا چې هغه خپل بیان ورکړی وو چې د سپاهي محمد سره کوم چې د شیعه وسلوالو ډله ده کار کاوه پاکستانی چارواکو د تیری مودې راهیسې په ټولنیزو رسنیو د فعالینو اکاونټونو څارنه کوي تر څو د مذهب سپکاوي مواد پرې خواره نشي بلې خوا د امریکا چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د شنبې په ورځ یو افغان سرتیری درې امریکایي عسکر وژلي دي او یو تن یې په ډزو کې ټپي کړی دی د ننګرهار ولایت د والي ویان د تاولا خوګیانی د رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې دغه پیښه د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې شوې ده په دغه سیمه کې د امریکا خاصه ځواکونه د افغان سرتیرو سره یو ځای د اسلامي دولت یا داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي بلې لورې ته د امریکا حکومت خپل خصوصي ځواکونه د فلیپین سرتیرو سره د داعش ډلې پر ضد په جګړې کې د ګډون لپاره لیږلي دي د فلیپین حکومت هڅه کوي چې د هیواد په سویلي ښار مراوي کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو ته ماتې ورکړي په فلیپین کې د امریکا سفارت ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې د فلیپین سمندري ځواکونو 10 عسکر هم وژل شوي دي د فلیپین حکومت وایي د مراوي ښار داعش ولکې څخه نیولو لپاره امریکا ورسره په جګړې کې تخنیکي مرستې وړاندې کوي راپورونه وایي دریو نیو راهیسې وسلوالو دغه ښار محاصره کړی دی یوې ترکیې محکمې د هغه هیواد لپاره د بخښنې نړیوالې ادارې مشر په یو ترهګر سازمان کې د غړیتوب په تور بندي کړی دی د ترکیې د بخښنې د نړیوال سازمان مشر تانر کیلچ د 22 نورو مدافع وکیلانو سره یو ځای د ایزمیر په ښار کې نیول شوي او د فتح الله ګولن په ډله کې د غړیتوب په تور بندیان شوي دي بله خوا برطانیه د لومړی وزیر تریسا می د دوو مهمو سلاکارانو نیک تیموتی او فیونا هیل له خپلې دندې استعفا ورکړې ده د دوی استعفا له هغو راپورونو وروسته مخته راځي چې د واکمن محافظه کار ګوند جیک پورو مشرانو ګواښ کړی و که دا کسان استعفا ورنه کړي دوی به د مشرتابه بدلون غوښتنه وکړي
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل
گرانو خبرمن اوریدونکو تاسو د دې ورځې خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه غوښتا تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. دا محل زو د راپورونو ولوري ته چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د یو تن چشیه مسلمانو په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي د موادو خورولو په جرم کې پانسۍ ورکړې ده. نور تفصیل یې وخت ورشا تاسو ته وړاندې کړي.
په پاکستان کې په لومړي ځل د مذهب د سپکاوي په جرم کې یو تن ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. مطبوعات وایي د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دیرش کلن تیمور رضا باندې په فیسبوک د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم او د هغوی د بیبیانو او صحابه کرامو په ضد د داسې پوسټونو خورولو جرم وو چې پکې ښکاره د مذهب سپکاوی شوی دی. د پنجاب صوبې بهاولپور ښار د ترګرۍ په ضد د یو عدالت جج شبیر احمد د لړکانی اوسیدونکي تیمور رضا باندې د جرم ثابتېدو وروسته هغه ته د پانسۍ سزا واوروله. دا لومړی ځل دی چې د مذهب د سپکاوي په جرم کې چا ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. نوموړی تیر کال په فیسبوک باندې د مذهب د سپکاوي د موادو چاپ کولو په جرم کې نیولی شوی. پاکستان تیر کال د سایبر کرایم په نامه لانجمن قانون منظور کړی د کم د لاندې چې د مذهب د سپکاوي د جرم سزا پانسۍ ده. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو لانجمن قانون ګڼلی کیږي کوم چې په کال 1948 کې د هغه وخت پوځي ډکټیټر جنرال ضیاء الحق د پاکستان په آئین کې شامل کړی وو چې په ضد یې د بشري حقونو ډلې نیوکې کوي او وایي د دغې قانون د لاندې بېګناه خلک او په خصوصي توګه اقلیتونه زورول کیږي. د کال 1948 راهسې تر اوسه د دغې قانون لاندې په 2014 کسانو باندې د مذهب د سپکاوي جرمونه لګیدلی دي. رپورټونه وایي د کال 1990 راهسې نږدې 15 کسان په دغه تورونو کې د خلکو د لاسه وژل شوي. د اپریل په میاشت کې هم د مردان په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې مشال خان نومي یو طالب علم د خپلو نورو ملګرو او د یونیورسټۍ د عملې لخوا د مذهب د سپکاوي په تورونو وژلی شوی چې وروستو عدالت دغه تورونه بې بنیاده وبلل او عدالتي کمیټې په خپل رپورت کې په ډاګه کړه چې مشال خان هیڅ د مذهب سپکاوی نه کړی او د هغه مخالفینو په هغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګولی وو چې قاریدلی تندروانو هغه ووجلو. د دې نه وړاندې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر هم په کال 2011 کې د خپل محافظ ممتاز قادری لخوا په اسلام آباد کې وجل شوی. همدغه شان د اقلیتونو وزیر شاباز بټي او ګڼ شمیر احمدیان، عیسایان او نور د اقلیتي ډلو غړي د دغه قانون د لاسه وجل شوي دي. د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د مارچ په میاشت کې د اسلام آباد د های کورټ د امر وروستو ګواښ کړی وو د مذهب د سپکاوي په جرم کې به په ټولنیزو ویبپاڼو بندیزونه لګوي. دغه کشاله د جنوري په میاشت کې د 15 بلاګرانو د بېدرکۍ وروستو راپورته شوې وه په چا چې د مذهب د سپکاوي تورونه وو او استخباراتي ادارو اوچت کړي وو چې وروستو په میډیا کې د بشري حقونو د ډلو لخوا د احتجاجونو وروستو راخوشي کړی شو. په پاکستان کې د سایبر کرایم بل په عملي کېدو د بشري حقونو ډلې نیوکې کوي چې دې سره د خیال په ازادۍ قدغن لګېدلی دی. خو د پاکستان حکومت وایي ځینې خلک د خیال د ازادۍ په بانه په ټولنیزو ویبپاڼو د مذهب سپکاوی کوي چې ورسره د خلکو مذهبي احساسات جوبل کیږي.
دیوا رادیو دا کواړی چی ایمیل راولېګی نو زمګه پتا دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلیکای deewaradio@voanews.com چې دا سی بلیکای voanews.com.
خبر من اوریدونکو د دې رادیو خبری خبرونه لا دوام لري او بل راپور د افغانستان په تړاو تاسو ته وړاندې کوو چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت ته چین ولسوالۍ کې یو افغان سرتیری د شنبې په ورځ 3 امریکایي عسکر وژل دي او همدارنګ یو تن یې په جزو ټپي کړی دی. خو د دغه ولسوالۍ چارواکو هم ویلي دي چې ځینې افغان سرتیری هم پکې ژوبل دي. نور تفصیلی ست دغه ټول تاسو ته کلیم افضل وړاندې کوي.
دا پیخه د افغانستان ننګرهار ایالت په اچینو لسوالی کې رامست شوه. ایالتی چارواکو د خلې د افغانستان خصوصي عسکرونه یو تن خپل وسله د امریکای پوځیانو ته راوړوله او دوه امریکایي پوځیان وجلی. په پیخه کې دوه نور امریکایي عسکر جوبل شوی هم دي. دغه برید کوونکي افغان عسکر رستو امریکایي عسکرو په ځوابي کاروایی کې په موقعه وجل شوی. دا اول ځل نه دی چې په افغانستان کې موجود خارجي عسکرو باندې گرین آن بلو حمله شوی، یعنی افغان عسکرو ناساپه خپل وسله په خارجي عسکرو استعمال کړي. طالبانو د اچین ولسوالۍ د امریکایي عسکرو د وجلو پړه په خپل غاړه اغستی او په بیان کې ویلي چې برید کوونکي د طالبانو ملګری وو. دا وخت په اچین ولسوالۍ کې افغان او امریکایي عسکر په شریکه داعش تراګرو په ضد پوځي عملیاتو کې اخته دي. په افغانستان کې د امریکایي سفارت هم د دوو امریکایي عسکرو د وژنې پخلی کړی. په افغانستان کې یو بل ستر غیر ملکي چارواکي ویلي چارواکي د دې امکان هم پلټنې کوي چې هسې نه دا حمله د هغې پیښې په بدل کې شوي وي چې پکې هلمند کې دوه افغان پولیس غړي د امریکایي عسکرو له وجې وژل شوي او د امریکایي پوځ په دې پیښې سخت خفګان هم ښودلی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ته هم په افغانستان کې دوه امریکایي خصوصي عسکرو د وژنې اطلاع ورکړی شوې. تیرې مارچ په میاشت کې هم یو افغان عسکر درې امریکایي عسکر جوبل کړي وو. یوې اندازې تر مخه دا وخت ننګرهار او کنړ ایالتونو کې څلورو نه تر اووه سو پورې د خراسان داعش ترهګرې ډلې تندره و موجود دي چې پر ضد یې امریکي او افغان خصوصي عسکرو عملیات پیل کړي. تیر اپریل په میاشت کې د امریکای پوځ دغلته د داعش په سرنګونو باندې یو غټ بم هم غورځولی وو چې له امله تر سلو پورې تراګر وژل شوي وو. دا تازه برید په داسې وخت کې شوی چې د ډونالډ ټرمپ حکومت افغانستان ته اضافي پوځیانو لیږلو په اړه غور او فکر شروع کړی. تیرې اونۍ په آسټرالیا کې د امریکې دفاع سیکرتر جیم میټس او خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن د آسټرالیا خارجه وزیر تر څنګ د دې خبرې پخلی کړی چې په افغانستان کې به په سیاسي عمل کې د طالبانو هیڅ برخه نه وي. د امریکې د حکومت دا نوی دریز د پخوانی صدر باراک اوباما نه بیخي جدا دی. په کال 2011 کې د امریکې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن دا خبره کړې وه چې که یو خوا مخالفینو په ضد جګړه ضروری ده، نو دا هم حقیقت دی چې په افغانستان کې امنیت او استقامت راوستلو لپاره پوځي حل نشي کېدی. د امریکې حکومت اوس هم په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي په عمل یقین ساتي. خو د امریکې خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن په آسټرالیا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې خبرې بعد چرې هم اجازه ورنه کړي چې افغانستان دې د ترهګرۍ اډه جوړه شي. نوموړي د سولې یا سیاسي عمل هیڅ خبره نه وکړه. خدای یې وویل چې د دې به آخرنی حل سوي او څنګه به موږ دغې حل ته ورسو، دا یوه مهمه پوښتنه ده. د امریکې خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن د دې خبرې پخلی هم وکړو چې افغانستان په اړه د پالیسۍ جاج اغستی کیږي او تر څو چې نوې پالیسي نه وي راغلي، امریکا د افغانستان حکومت ډیپلوماټي او عسکري مرستې به په کلکه دوام ساتي. په افغانستان کې د اضافي عسکرو خبره په هغه وخت را مخې ته شوه چې کله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د امریکایي قانون جوړونکو ته په یوې اورونې کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې د یو ځنډ یا تعطل سره مخ شوی. جنرال نیکلسن وویل روس او ایران هم د طالبانو مرستې کوي، نو ځکه هم تراګر په افغانستان کې نور علاقې نیسي. نوموړي وویل چې یو څو زرو نورو عسکرو ضرورت دی چې طالبانو او نورو ترهګرو په ضد دا جګړه یو منطقي انجام ته ورسوي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ به څه فیصله کوي دا لا نه ده معلومه. خو د امریکې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي صدر ډونالډ ټرمپ د جنرالانو د صلاح او مشورو نه خبر شوی او ډیر زر به په دې اړه خپله فیصله کوي. دا وخت په افغانستان کې د امریکې 8,400 پوځیان موجود دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نو خدرمن اوریدونکو د محل زویو بهرنی راپور ولور ته چې د امریکا حکومت خپل خصوصي ځواکونه د فلیپین سرتیرو سره د دایشتلی پر ضد په جګړې کې د ګډون لپاره لیږلي دي او خپل د فلیپین حکومت ویل دي چې د ماراوي خار د دایش ول کې څخه نیولو لپاره امریکا ورسره په جګړې کې تخنیکی مرستې وړاندې کوي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار موش جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا خصوصي ځواکونه د فلیپین عسکرو سره د دایش په ضد جګړه کې شامل شوي دي. څوک چې د هیواد سویلي خار مراوي کې دایش توندلارو ته د ماتې ورکولو هڅې کوي. په فلیپین کې د امریکې سفارتخانه د خالی په ورځ ویل دي چې په دې جګړه کې د فلیپین سمندري پوز 43 غړي هم وژل شوي دي. د فلیپین پوز ویل دي چې دایش سره تړلې توندلارو نه د مراوي خار محاصره ختمولو لپاره امریکا به تکنیکی مرستې وړاندې کوي. توندلارو د درې اونیو راهیسې د دې خار محاصره کړې ده. د فلیپین پوز یو بیان لیفټیننټ کرنل جو آر هیرارا په مراوي خار کې یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې امریکایي عسکر به په جګړه کې برخه نه اخلي، دوی به صرف تکنیکی مرستې وړاندې کوي. پینټاګون د دې تصدیق کړی دی چې دوی په مراوي کې د فلیپین پوز مرستې کوي. د امریکا پوز په فلیپین کې مستقل موجودیت نه لري، خو د کلونو راهیسې د فلیپین په سویلي برخه کې 50 واخله سلو پورې امریکایي عسکر یې وخت په وخت پر ځای کړی دي. پینټاګون په یوې بیانیه کې ویلي دي چې امریکا د فلیپین پوز سره د فلیپین په امنیت کې مرستې کوي او استخباراتي او سارنې په میدانونو کې ورته تربیه ورکوي. بیانیې تر مخه اضافي 300 نواخله تر 500 پورې امریکایي عسکر د فلیپین عسکرو ته د معمول پوځي تربیه ورکوي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولو په وخت یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې په مرستو کې هوایي سارنه، نښې په هدف کول، د مواصلاتو په لړ کې مرستې او تربیه شامله ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د امریکا P3 اورین نومي یو د سارنې جاز د جمعې په ورځ په خار الوت کولو باندې لیدلې شوې دي. امریکایي چارواکي ویلي دي چې په جګړه کې امریکا نیغ په نیغه برخه نه اخلي، ځکه چې د فلیپین قانون د دې اجازه نه راکوي. د امریکا او فلیپین ترمنځ دا تازه همکاري ډیره مهمه ده، ځکه چې د فلیپین صدر روډریګو ډویټارټي یو کال وړاندې څوکۍ سنبالولو وروسته د واشنگټن اړخ ته ډیر جارحانه دریځ لرلو او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا سلاکاران او پوځي تربیه کاران به خپل هیواد نه وباسي. خو د تیر مئی په 13 نیټه د توندلارو لخوا د مراوي خار محاصرې سویل شرقي آسیایي ملکونه خبردار کړل. دوی یره لري چې دایش په عراق او شام کې پرله پسې ماتې خوړل وروستو د فلیپین منډناو جزیرې باندې ځان له مضبوط مرکز جوړولو هڅې کوي، کوم چې د ټولې سیمې لپاره د خطرې خبره ده. د فلیپین پوز ویان تر مخه د توندلارو په ضد عملیاتو کې وسه پورې 50 کسان وژل شوي، چې پکې امنیتي عسکرو تر څنګ 40 عام وګړي هم شامل دي. د 170 توندلاري هم په دې جګړې کې وژل شوي دي. شاوخوا 200 توندلاري د خار یو ګوټ ته راغونډ شوي دي او هلته اندازن 500 نواخله تر 1000 پورې عام خلک ګیر دي. ځینې د انساني ډال په توګه استعمالیږي او نور په خپلو کورونو کې دننه پټ دي. دوی د سکلو صفا اوبو، بجلی یا خوراک ته هیڅ رسائی نه لري. د فلیپین پوز ویلی دي چې دوی خار کې ننوتو لپاره لار جوړوي، خو ډیر په احتیاط سره مخکې روان دي چې جمعتونه ترې تباه نه شي، پسې کې چې توندلارو مورچې جوړې کړې دي. فلیپین یو عیسائی اکثریتي ملک دی، خو منډناو جزیره او مراوي خار مسلمان اکثریتي سیمې دي. د فلیپین پوز ویان ویلی دي چې دوی سره تایید شوي رپورټونه دي چې کومو دوو وروڼو چې د توندلارو دا ډله جوړه کړې وه هغې وژلې شوې دي. د فلیپین پوز ویلي دي چې تمه لري راتلونکي ګل ورځې پورې به دا محاصره ختمه کړي شي، کومه چې د فلیپین د آزادۍ ورځ یا انډیپندنس ډے هم ده.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ.
د جنو قدر من اوریدون کو خبری خبرونه لا دوام لري او بل راپور هم تاسو په خبرونه کې د سیمه په تړه وړاندې کوو چې د نړۍ شل خطرناکو هیوادونو لیست کې پاکستان د امنیت لحاظ نه د سیلګرۍ لپاره په څلورم خطرناک هیواد کې شامل شوی دی او ویل کیږي چې په دغه هیواد کې سیلګرو ته ډیر زیات خطر وي. هغوی نشي کولی چې دلته سیلګرۍ لپاره ولاړ شي ځکه چې ځینې په وروستیو کې نیول شوي دي او بیا ځینې هم وژل شوي دي. نور تفصیل یې ارشاد مومن تاسو ته وړاندې کوي.
د ورلد اکنامیک فورم تازه رپورټ تر مخه پاکستان د امنیت لحاظ سره د سیلګرۍ لپاره څلورم خطرناک هیواد دی. رپورټ پاکستان د سیلګرو وجنې او د نورې خرابې امنیتي وضعې له کبله د نړۍ په شلو خطرناکو هیوادونو کې شامل کړی دی. په اول نمبر کولمبیا، په دویم نمبر یمن، په دریم نمبر ال سلواډور او په څلورم نمبر پاکستان شامل دی. په کال 2013 کې هم په گلګت بلتستان کې نه سیلګری وژل شوو چې پکې 15 د یوکرین، 3 چینا او یو د روس سیلګری شامل وو. د سیلګری یو کمپنۍ کې کارکوونکی عظمت اکبر وای پاکستان ته راتلونکو سیلګرو لوی اندېښنه امنیت وي.
بل خبر ادا دا چې د حکومت په لیول باندې پالیسی دي لکه دا وی دا پاره یو سی پروسس یا پروسیجر چې په دې دا وی دا پاسپورت دا وی دا ویزې دا ایشو چې په دې نه دا نو دا کا څو د دې چې دا وی دا وی نه خلاص شي دې پروسس نه ډېر وخت پروسس چې دې یو څه چې دې راځي نو هغه درې میاشتې او څلور میاشتې او شپږ میاشتې مخکې راځي نه دې دا هغه پورا پروسیجر دا راځي.
د ورلد اکنامیک رپورټ تر مخه د سیلګرۍ لپاره د ویزې په حصول کې هم پاکستان دویم بدترین هیواد دی او دې ترڅنګ د استوګنې لارو او نورو اسانتیاو کې هم وروسته پاتې دی او په مجموعي توګه د نړۍ یو سل شپږ دېرش هیوادونو کې په یو سل څلېرشتم نمبر باندې ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې ویانا حسینه شوکت وایي حکومت سیلګرو ته هر قسمه اسانتیاوې ورکولو هڅې کوي او په نږدېو کې د سیلګرو امنیت ټینګ ساتلو دپاره ټورست فورس هم جوړ کړی چې په ملکن او هزاره ډویژن کې به ګمارل کیږي.
اپنی فیسیلیٹیشن کی پولیس ہوتی ہے تو ہم ابھی ٹورزم پالیسی ہے نا جو 2016 میں ہم نے بنائی ہے تو اس کے مطابق ابھی ہم لوگ ان کے لیے پریزنٹیشن اور ان کی ٹریننگ فردر وہ کریں گے.
سیلگری دا پاکستان کورنی ناخالص پیداوار یا جی ڈی پی کے شپگ اشاریہ 9% برخلری او ماهرین وای که سیلګرو امنیت یقیني کړل شي او نور اسانتیاوی ورته برابر شي نو ملکی آمدن کې نور هم زیاتواله کېدی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره درو خېږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نو خدر من اوریدونکو د ډیو راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته ځو چې د شمالي وزیرستان شوال سیمې زده کوونکي او استادان کله چې د سیمې څخه وتلي و د زبرازبل عملیاتو له کبله اوس زیاتره بیرته خپل سیمو ته تللي دي او هغه ښوونکي چې هلته په سکولونو کې ښوونې کولې هغوی وایي چې یولس میاشتو تنخواګانې د حکومت لخوا ایساري شوي دي او نه دی ورته ورکول شوی، دوی بیرته هم تیار دی چې خپل کارونو ته دوام ورکړي، خو دغه تنخواګانې ورته تر دا مهال نه دي ورکول شوي چې ویل کېږي څه کم یو کال تنخواګانې دي. نور تفصیل یې تاسو ته ابراهیم شینواری وړاندې کوي په خپل راپور کې.
د شمالي وزیرستان په شوال او نورو زیاتره برخو کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو په ضد د ضربي عذب نومې پوځي عملیاتو شروع کېدو سره دغه سیمې نه په سلګونو کورنۍ بې کوره شوې، په کومه کې چې د شوال علاقې قریبا 30 کمیونټي سکولونو نږدې 60 نارینه او ښځینه استادان او د هغوی کورنۍ هم شامل وي. خو اوس چې دغه علاقو ته د کډوالو واپسي شروع شوې او دغه متاثره د کمیونټي سکولونو استادان هم چمتو دي چې د واپسۍ سره سم خپلې وظیفې هم ترسره کول شروع کړي، خو ځایي پولیټیکل زامید ایجنسی د تعلیم محکمه چارواکو د وینا باوجود د دغه متاثر استادانو قریبا د یول سمیشتن خاګانی په دې علت یې ساری کړي چې دوی کې ځینې کسان خپل وظیفې نه دي ترسره کړي. د خپل دغه مشکل په حق له یو ځای نارینه استاد عبدالمطلب وزیر د موبایل فون د لیاري ډیو رادیو ته ویل د عبدالمطلب وزیر په وینا د 30 کمیونټي سکولونو 60 استادانو کې 200 لس خزینه استادان هم شامل دي، څوک چې د خپل تنخواګانو کټه کېدو لوجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. دیو رادیو چې په دغه موضوع په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د محکمې چارواکو سره رابطه وکړه، نو دغلت آزاد خان نومي زمواره چارواکي د تنخواګانو ترلو ټول تور په ځای انتظامیت ولګاوه او ویل
تنخواہ نو کړي خو ټول غوډه ټول غوډه ډېر کسانو خو کړي دا چاره کړي دا هیڅ څه څه چل کې چې څوک دې دا پیښه ونته د خط کړي نه تر هغه خو هغه کم نشي ملګری چې چا ډیوټي کړي.
د یادونه ورد چې د شمالي وزیرستان دغه متاثر استادانو تیر د مئی په میاشت کې دوه واره په خور کې د فاټا سیکریټ مخامخ احتجاجي مظاهره هم کړې وي او دواړه واره هغویله د روژې نوړاندې د تنخواګانو د بحالې باور ورکړې شوې وو، کوم چې د عبدالمطلب په وینا تر اوسه نه د بحالې کړې شوې او هغوی ګواښ ورکړي چې کتر د وړو کې اختره پوري دوی دغه مشکل حل نکړی شو نو دوی به بیا د احتجاجونو لړۍ شروع کړي. دلته دا هم د یادونه ورد چې د روان کال تر اوله په باقی پاتې قبایلي جنسیو کې هم قریبا 300 پورې د کمیونټي استادانو تنخواګانې ترلاسه شوې، خو اوس غیر د شمالي وزیرستان باقی پاتې واړه جنسیو کې د استادانو تنخواګانې بحال کړې شوې او د شمالي وزیرستان په خپل د تعلیم محکمه تیار ده چې خپل سټاف ته تنخواګانې ورکړي، خو د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پر تر اوسه خپل رضامندي نه ده سردند کړې او د انتظامی دریض دی چې په دغه کې یو تشمیر استادانو هیڅکله خپلې وظیفې نه دي ترسره کړي او تر څو چې دغه پلټن نه ترسره شوي دغه تنخواګانې به نشي بحالولی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري او په څو شیبو کې به دا خپرونه هم پای ته رسي او د دې خبرونې وروسته و تاسو د ماشال رادیو خبرونې په همدې څپو باندې اوري او دا وی خبرونې به هم ډیر زره پیلېږي. د دې خبرونې کوربنه محمد زمونه شهید او زما همکار و د دې خبرونې پروډوسر ارشد علی او د انجینر څخه هم ډیره زیاته مننه کوو په تخنیکي اړخ کې او تاسو ته ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو په دې هیله چې ښه روژه ولرئ او تاسو په لوی لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.